وخت د مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم. د ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې اوري چې د هند صدر اعظم د کابل او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو ته اندېښنه څرګنده کړه. سیلاو یو ځل بیا په ننګرهار او خوست کې تباهي وکړه او د خلکو سر او مال ته زیان ورساوه. په دې موضوعاتو درته مفصل راپورونه لرو. د شمالي کوریا جمهور رئیس چین ته سفر کړی، په دې اړه خبرونو کې تفصیل اوري. د ترکمنستان د پخواني جمهور رئیس سپر مراد نیازوف مجسمه له محضر څخه لرې کړی شوه. په چیلي کې لږ تر لږه 3 کارګران په سلهاو متره ژوره مځکه کې بند پاتې دي. فرشته جلال زید خبرونو تفصیل راوروي.
په مکرې د دې سات د مهمو کورنیو خبرونو سرخطه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې هیواد زیاتو ولایتونو ته د انتخاباتو لپاره د رایو پاڼې استولي او نور ضروري مواد یې پوره کړي دي. په ازبکستان کې چارواکو نن وویل چې تقریبا نیم ټن هیروین چې له افغانستان څخه هغه هیواد ته وروړل شوی وو وسوځول. او جمهور رئیس حامد کرزی وایي د بیا رغونې په برخه کې پرمختګ شوی خو له تروریزم سره مبارزه ټکنۍ ده. پامکړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي اکثر ولایتونو ته د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو لپاره د رای پاڼې استولي او نور ضروري مواد هم پوره کړي دي. د کمیسیون رئیس فضل احمد منوی نن په کابل کې خبری رسنیو ته وویل چې تر راتلونکي سه شنبه پورې به ټول ولایتونو ته دغه مواد ولېږدول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې لږ نه سو د رای اچونې مرکزونه به د امنیتي مشکلاتو او تخنیکی ستونزو په خاطر تړلی پاتې سي. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د سمبولې په وشتمنې ټاکېږي. د بل خبر لمخې د ولسی جرګې لپاره یو شمېر کاندیدان وایي انتخاباتي مبارزې له جدي خندونو سره مخامخ دي. دا کاندیدان وایي هغه عکسونه چې د دوی لخوا د انتخاباتي مبارزو یا کمپاینونو په ترڅ کې په د شار په بیلابیلو برخو کې لګول شوی د نامعلومو کسانو لخوا شلول کیږي او یا هم رنگونه ور باندې اچول کیږي او د شتینه کاندیدانو سره په غوسه چلند کیږي.
په اول قدم کې دا د خېچې مونږ ټولنه لا اوسه پورې هم دی ته آماده او چمتو نه ده. زه هدا اقل دغه سی او فرهنګ تر غاړه کیدی او په دویم قدم کې حساسیت له خود سره ښکاره کوي. دریم عامل هم کله نا کله د ځینې منفي رقابتونه
د ولسی جرګې د پاره یو کاندیدا شکریا بارکزی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي چې د دغه کارونو د مخنیوي لپاره یې له پولیسو سره خبرې پیل کړې دي. وروسته په دې ارتباط بشپړ رپورت وړاندې شي. په د افغانستان جمهور رئیس وایي د په دغه هیواد کې بیا رغونه کې پرمختګ شوی خو له تروریزم سره مبارزه ټکنۍ ده. د جمهور رئیس د مطبوعاتو له دفتر څخه نن په کابل کې د امریکا د پارلمان له یو هیئت سره د شاغلي کرزي د لیدنې جزئیات خبره شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د جمهور رئیس حامد کرزي په باور له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نه پرمختګ دوه عامل دي. یو د ترهګرو په پناه ځایونو باندې نه تمرکز او بل په افغانستان کې د ملکي خلکو تلفات. په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو په حمله کې 8 تنه پولیس وژل شوی دي. د کندوز والی محمد عمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله تیر شپه په دریمه حوزه کې د پولیسو پر یو امنیتي مرکز وسو چې 8 تنه پولیس وژل سول او یو زخمی دی.
یو وسل مربوط دی نظم عامه پولیسو په سیوا سیاغه په بندر د امام سر کې موقعیت لرو تر اوسه پورې هغه شکل دی اساسي وسه سازي د اشنا ځانو وسوي دښمنان استفاده وکړه له دې موقع نه دوی باندې حمله کړې وه. اتن لپاره شهیدان لرو او یو نفر زخمي ده.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ادعا کړې چې وسلوالو د دوی وسلوالو د حمله کړې او نه تنه پولیسي وژلې دي. او په ازبکستان کې چارواکو نن ویل تقریبا نیم تن هیروین چې له افغانستان څخه ورول شوی ول وسوځول. دوی ویل دي چې په تیرو تقریبا شپږو میاشتو کې 2.5 تن مخدر مواد له افغانستان څخه تر لږدیدو وروسته په ازبکستان کې نیول شوی او له منځه وړل شوی دي. د ازبکستان د کورنۍ امنیت د ادارې ویان د نن فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دغو موادو د انتقال په تور نیول شوی قاچاقبران محاکمې ته وړاندې شوی دي. د ترکمنستان د پخوانی جمهور رئیس سپر مراد نیازوف د سرو زرو مجسمه پرون لا مازر تخلې رسو د اقدام په مرکزی آسیا کې د رهبر د شخصیت د محو کولو لپاره تر ټولو تازه اقدامو د اویا متره مجسمه د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې لمرخاته ته ولاړه او د پخوانی جمهور رئیس سپر مراد نیازوف په درناوي کې له معتبرو آثارو بلل کېده. سپر مراد نیازوف ځان ته د ترکمن باشی یا د ټولو ترکمنانو د پلار لقب ورکړی و په 2006 کال کې په ناڅاپي ډول مړ شو. په ایران کې د سنگسار له حکم څخه د یوې میرمنې د خلاصولو لپاره په هڅو کې نن د فرانسې جمهور رئیس نیکولا سارکوزی او د هغه میرمن کارلا براون هم ځانونه شامل کړل. دوی هغه لیک چې یوه ایرانی لیکوال د 43 کلنی سکینه آشیانی د خلاصولو لپاره برابر کړی لاسلیک کړ. دا لیک به وروسته د ایران حکومت ته واستول سي. جمهور رئیس سارکوزی ویل په ایران کې لا هم د وسطي قرنونو سزاوي لکه سنگسار عملي کیږي. عراقي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د صحوه شورا په نوم د سنی ډلې شپږغړي وژلې دي. پېښه بغداد ته نږدې د دیالا په سیمه کې سوې ده. الصحوه د عراق د حکومت له متحدو وسلوالو ګروپونو څخه ده چې په 2006 کال کې له القاعده سره په جګړه کې د امریکا له پوځ سره مرسته کوله. د دلایا د پولیسو ویاند ویلي نن سهار وختي د دغو کسانو موټر په ماین ولوت. لایرقه یو بل خبر وای چې په دغه هیواد کې په چاودنو او حملو کې پرون لشت لږ شپې ته تنه وژل سول او 2500 زیات زخمیان سوي دي. په مقدونیا، البانیا او هند کې نن د مادر تریزا د زیږدي سلامه کلیزه لمنځل کیږي. مادر تریزا په خټه د البانیا او د کاتولیکی کلیسا له پیروان و چې له مسکینانو او ناروغانو سره د خپلو بشر دوستانه مرستو په خاطر د نوبل جایزه ګټلې وه. د امریکا متحده ایالات وای د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې لډلایزو جنسي تیروي څخه په جګړه کې د وسلې په توګه کار اخیستل د اندیشنې وړ دي. هیلری کلینټن ویلي د امریکا حکومت به په کانګو کې لسیمه ایزو ادارو سره مرسته وکړي څو د دې ډول جنایت عاملین محاکمې ته ودرول سي. په چیلي کې چارواکي وایي چې لشت لږ درې دشتنه کارګران سلهاو متره تر مځکه لاندې په وکان کې بند پاتې دي او تر هغو پورې رسیدل شایي میاستي وخت ونیسي. د چیلي د روغتیا وزارت ویلي نورو کان کیندونکو دغه خبر په وړاندې له شورا ډک عکس العمل نه دی څرګند کړی. او د روسیې حاکم ګوند متحده روسیې مسکو ته نږدې په ځنګله کې له جوړېدو سره د موافقې په خاطر پر جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف فشارونه زیات کړي دي. د دغه ځنګله د ساتنې غورځنګ د غورځنګ یو متحد یوروسلاو نیکټین کونن ازادي راډیو ته وویل چې د حاکم ګوند لخوا پر ولس د پر جمهور رئیس د فشار د دوی لپاره یو ښه خبر دی.
دا
وایي دا زموږ لپاره یو ستره خوشحالي ده او دا کار زموږ د توقع خلاف و. داوله ازادي راډیو څخه خبرونه. اته به او به خیش پک بجې او اته دقیقې دي تاسو ازادي راډیو اورئ. د هند صدر اعظم د کابل او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. پرمن خبری مجله کې لمړی په همدې موضوع تفصیل اوري. سیلاونو یو ځل بیا په ننګرهار او خوست کې تباهي وکړه او د خلکو سره مالته زیان ورساوه. په هلمند کې نامعلوم کسانو یو ښوونځی وران ویجاړ کړ. د پاکستان ولسمشر د افغانستان لالاري د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین په پروژې د کار د ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د هند سفر نن پای ته ورساو. دغه سفر چې د سه‌شنبه په ورځ پیل شو پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې لیدنو کتنو کې د هند صدر اعظم له طالبانو سره د افغان حکومت د روغې جوړې په مسلې خپل اندېښنه څرګنده کړه او د هند د بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان په برخه کې اندېښنه وښوده. د لویدیزو اژانسونو په استناد د دې سفر په اړه احمد شیبر ریپورت وړاندې کړی.
هند له تروریزم سره په جګړه کې د افغانستان د حکومت سخت ملاتړ اعلان کړ. دغه خبره د دواړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کتنه کې وشوه او دواړو لوریو وویل چې تروریزم د سیمې ثبات تهدیدوي. په هغه ګډ بیان کې چې تر خبرو وروسته پرون خپور شو پکې پاکستان ته اشاره شوې ده او پکې ویل شوې دي چې تروریستي ډلې باید په سیمه کې پرې نه ښودل سي چې پناه ځای ولري. افغانستان ګاونډی پاکستان تورنوي چې د طالبانو وسلوالو ته ځای ورکړی او هند هم پاکستان ملامتوي چې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې په هند کې بریدونه ترسره کوي. نوې ډیلی همداراز دې ته اندېښنه لري چې شایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان بیا واکمنان شي او پاکستان په افغانستان کې خپل اغېز پراخ کړي. د امریکا ولسمشر تیر کال اعلان وکړ چې د 2011 کال د جولای څخه به له افغانستانه د خپلو پوځیانو وتل ورو ورو پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د هند د سفر په ترڅ کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر ایم ایس کرشنا ترڅنګ د دغه هیواد له سر ریاست منموهن سنگ سره خبرې وکړې. منموهن سنگ د جرمني خبری اژانس په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې هند دې ته هم اندېښمن دی چې له طالبانو سره د کابل د روغې جوړې د هڅو په نتیجه کې داسې نه شي چې طالبان په واک شریک شي. هند په سیمه کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. دغه هیواد مرستې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته شاوخوا 1200 میلیونه ډالر ته رسیږي او نږدې 4000 هندیان په افغانستان کې د بیا رغاونې په بیلابیلو پروژو کې په کار بوخت دي. له هندي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته هند ژمنه وکړه چې په کابل کې به بیا هغه روغتیایي مرکز پرانیزي چې تیر ژمی وروسته له تروریستي بریده وتړل شو. د فبروري په میاشت کې په کابل کې د هند پر روغتیایي مرکز په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه هندیان ووژل شول. هند په دې برید کې د پاکستان استخباراتي ادارې په لاس لرلو تورن کړی. د فبروري په میاشت کې له دې برید وروسته هند په کابل، هرات، کندهار او جلال آباد کې له خپلو روغتیایي مرکزونو سره مرستې ودرولې. یوازې په مزار شریف کې د دوی روغتیایي مرکز د تیر پرنګ فعالیت درلود. اوس د هند د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په وینا نوې ډیلی غواړي چې دغه روغتیایي مرکزونه ټول بیرته سم فعال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سیشنبې په ورځ هند ته ولاړ او نن بیرته کابل ته ستون شو.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ته د هند صدر اعظم منموهن سنگ وویل چې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو ته هند اندېښنه لري چې کابل دوی په واک کې شریک نکړي. دا مسله د ولسمشر حامد کرزي د حقوقي چارو له سلاکار استاد نصرالله ستانکزي څخه احمد شي برپوښتلې د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
د افغانستان د دوستو هیوادو غوښتنې به له طالبانو سره د سولې پر خبرو څه تاثیر وکړي؟
په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان دولت لپاره د هغې ګټې د جګړې د ختم لپاره یوه لاره مؤثره لاره چې د افغانستان اکثریت خلکو باندې باوري دي، نړیواله ټولنه ورباندې باوري ده، هغه د سولې راوستلو مسأله ده. د سولې راوستلو لپاره د افغانستان د دولت مخالفین چې په ځای کې یوه عمده ډله یې طالبان دي، د هغوی سره د مذاکراتو مسله د افغانستان دولت ستراتیژیکو پالیسیو کې یوه مسله ده. په دې اساس زه فکر کوم چې د هند دولت باید په دې پروسې کې د افغان دولت سره مرسته او همکاري وکړي، یو ښه متحد په عنوان، او غیر له هغه نه افغانستان دولت هم دا په کار ده چې دا باید نړیوالې ټولنې ته تفهیم کړي چې موږ له هغه افغانانو طالبانو سره مذاکرات کوو چې هغوی افغانان دي، په القاعده پورې تړلي دي، په تروریستي ګروپونو پورې تړلي دي، لکه نور افغانانو غوندې حق لري په قدرت کې شریک شي، لکه نور افغانانو غوندې حق لري د ژوند وکړي او د سولې پروسې ته داخل شي، او د افغانستان ثبات د فکر کوم د هند په ګټه دي، سیمې په ګټه.
سنسي سپتو سوې سي چې هند باید د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي، یعنی د افغانستان له حکومت د غوښتنه ونه کړي چې طالبان په واک داخل کړي یا نه کړي؟
په هیڅ وجه نه. زه فکر کوم دا د افغانستان دولت درنه ده چې خپل پالیسيګان څنګه تیار دي.
هند ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر په داس وخت تر سره شوې ده چې د پاکستان حکومت په دې تورن شوې ده چې مولا برادر د دې لپاره نیولې و چې له طالبان سره د سولې خبرې کړي وډې کړي. نو څه فکر کوي د افغانستان په وړاندې به د هند سفر د اسلام آباد په دریز باندې منفي تاثیر ونه کړي؟
هر څه دا چې اساساً متاسفانه باید وایم چې موږ ته پاکستان په مراتبو نسبت هند ته معضلات ایجاد کړي دي. هندي چارواکي هم تشویش لري چې که چېرې طالبان د پاکستان له آدرس نه د افغانستان په حکومت کې را داخل شي، بیا نو دلته به هند ته مشکل ایجاد کړي. په هر صورت د پاکستان موقف د افغانستان په ارتباط دا ده چې دلته معمولا غواړي امتیاز واخلي او غواړي چې دلته یو ضعیف دولت وجود ولري. هر هغه پروسه چې وشي کړی چې په افغانستان کې ثبات راوړي او په کابل کې یو قوي مقتدر دولت راوړي، پاکستانیان له هغه سره په شکل د اشکالو ښه معامله نه کوي او معمولا منفي یې څیړي. دغه جملې نه د سولې پروسه کې پاکستانان هڅه کوي تر لازمه ده وکړي د افغان دولت سره همکاري هم نه وکړي.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې فکر نه کوي چې افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې مشخصه اجنډا نه لري، څو د سیالو هیوادو لکه د هند او د پاکستان او د سید نورو هیوادو ترمنځ توازن پکې رعایت شي.
زه فکر کوم چې پالیسی لري، اما دغه پالیسی نه توضیح شوی. د تر هغه ځایه پورې زه معلومات لرم د افغانستان دولت د اولویتونو په جمله کې یو دغه چې خپل مخالفینو سره سوله وکړي او دا سوله د افغانستان لپاره کوي او افغانستان کې یو مقتدر دولت لکه چې مخکې مو عرض کړ د سیمې په ګټه ده.
د افغان ولسمشر د حقوقي چارو سلاکار او د حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په هرات ولایت کې د ولسی جرګې د کاندید فوزیه ګیلانی د ټاکنیز مرکز لستنه کارکونکي او د کورنۍ څلور غړي د طالبانو لخوا برمته شوې دي. طالبانو د منل دي چې دوی یات شوي کسان تښتولي. له هرات د ازادي رادیو خبريال شرف الدین ستنکزی په اړه نور معلومات راکوي.
ولسی جرګې ته نوماندې فوزیه ګیلانی په ټلیفون سره رسنیو ته د خپل انتخاباتي مرکز د لستنه کارکونکو د نادرې کې یو اختطاف خبر ورکړ چې څلور تنه هغه وای د کورنۍ غړی دی. میرمن ګیلانی وای لستنه د ټاکنیز مبارزې کارکونکي د چهارشنبه په ورځ ادرسکن ولسوالۍ ته تللي وه. د فرسي او ادرسکن د ولسوالۍ په لاره نادرکه او تیر ماښام شپږ بجو رئیسې ټلیفوني اړیکې ورسره قطع شوې دي. هغه وایي سړی د لارې په اوږدو کې دوه ارادي ګړندیو موټرو سره وسله والو تښتولې دي. امنیتي مامورینو څخه هر څومره ژر چې کېدی سي د خوشي کېدو هڅې هیله لرله. غرب زون کې د پولیسو قومندان جنرال اکرام الدین یاور د پنځمه پورز له غرمي ورسته یوازې د سړیو نادرکی خبرې تایید کړل. د ټاکنیز مرکز په نادرکه کسانوې ملامتي واچول چې د سفر په محل پولیس او محلي چارواکي په جریان کې نه واچولې. پولیس دوی په جریان کې نه واچولې پرته لدی چې امنیتي کسان ورسره واخلي. هغه سیمه ته تللی ماته تیر شپه یو بجه لورکی ورسته راپور راکړی شو. خو په دې سربیره بیا هم ما پولیسو ته امر کړی چې د ژغورنې هڅې پیل کړي. که څه هم د غرب زون قومندان د دغو کسانو د موندنې د هڅې ویل. طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په یو ټلیفوني پیام کې ازادي راډیو ته د پیښې مسلحت په غاړه واخیسته. وی ویل د ګیلانی د ټاکنیز مرکز پنځه تنه کارکونکي فرسي ولسوالۍ یوه مرکزي سیمه کې دوه ارادي لاند کروزر موټرو سره برمته بولې دي. دا په داسې حال کې ده چې فوزیه د خپلو لسړیو د نادرکۍ وایي.
په خوست کې نن سهار او تیر شپه سیلاو خلک له زیانونو سره مخامخ کړل. یو شمیر خوستیانو له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کړې.
احمد نمی غم د ماتونو سدن کوي تینا روغلا د منګل د مسخل ول سوالین روتا او درې ماشومان او یو زنانه یوړې په سر دی غنه یخل در بمده قبل رله دولت ته څنګه سا کم میسر نه امداد کیږي سل فسد پیسې ټول شخصي جبوتل ویږي.
د نظر شاه کوټ ول سوالین من خان درې نه پر د دوه مندنه یو د نظر شاه کوټ پر مربوطه پوکی کلینا استعمال خل په ډډوله کلی کې چوله و تر سال کورونا ډیر ازیتم ځکه د خو تر سال جربې پر اخرو پوي یا تر ولای د نه کوم کومک کړی د
پر مچ متن پټوري کلی او ګیاش پاکي دوله جربه منځه کا څلور پنځه موټر رواني بيوړي ول یو سپرې یو جلایا چانا درو کړي وا تیګا چانا د تلګولې د پر پسېر زید په کلو پر اختیار اسد کې مونږ کړي دي دفتر ته مونږ کړي دي ولایت تلور شوی چې به خې کوم حق نه دکړه
تر اوسه پر د خوس ولسونو ته هیڅ توجه نه شوی. مونږ مرکزی دولت نه بار بار غوښتنه کړي دي چې مؤسسات نه مؤختنه کړي دي چې مقصد د خوس را باید تیزر نظر مرسته وشي. زرو نظر مسلین مکتبونو نه بند شي دي چې پرونه غرزدل دي یاري باندې سلبونه دي شمن چوک نه پر کدای په خپل بسات کدای چوک راوته ماته نشي کړای. خو مقصد په خوش به خېر مشکل دي. د رئیس جمهور نامه د خویش دای چې وزارتونو ته وایي چې خوش رزر نظر توجه وکړي کومکونه وسره وکړي.
د سوتنو سیلاو زپلو خوستیانو د زړه خواله مول ازادي رادیو سره واوریده. په ننګرهار کې هم سیلاونو دوه ویشتنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلاونو پنځه لسنه مړه کړي او زرګونه جریبه ځمکې فصلونه سلګونه کورونه او څاروي له منځه وړي دي. چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې سیلاو زپلو ته مرستې ورسوي. خو په کونړ کې بیا سیلاونو نه په نښتو کې خلق وجل شوی په دې ډله کې ماشومان هم دي. دا اوس د ازادي رادیو خبريال روحلان وری را سره په ټلیفون کې دي او په دې اړه معلومات راکوي.
د کونړ امنی قومندان خلیل الله زیای ازادي راډیو ته وویل چې نن ماسپښین د مانوګي ولسوالۍ په کنډګل کې د پرتو نړیوالو ځواکونو په نظامي اډه وسلوالو طالبانو څو توغندۍ وویشتل چې یوه توغندۍ په یو کور لګېدلې هلته یو درې کلن ماشوم مړ شوی. هغه وایي چې د هغې څخه وروسته سیمې ته د نړیوالو ځواکونو الوتکې راغلې او په غره کې یوه ډله ماشومان چې په خاصو د خاصو په راټولولو بوخت و هغه یې بمبار کړي او په نتیجه کې شپږ تنه وژل شوي یو ټپي شوی دی. تر اوسه نړیوالو ځواکونو دغې بمبار په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه د امنیې قومندان وایي چې د شیګل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د نړیوالو ځواکونو په یو کاروان برید کړی، هغې کې یو موټر د منځه وړی دی. ائتلاف هم دا خبره مني چې په دې کې یو موټر د منځه وړل شوی دی، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. بیا طالبان دا وکړي چې په دغه برید کې یو موټر د منځه وړی، څلور تنه بهرني سرتېري وژلي او یو یې ټپي کړی دی.
مننه د ازادي راډیو خبریالو لکونړې معلومات راکړل چې په نخښتو کې ماشومان وژل شوي دي، خو په هلمند کې بیا د ماشومانو خونځې وران شوي دي. هغه خونځې چې په نادلي ولسوالۍ کې شاوخوا 200 ماشومانو پکې زده کړې کولې. د هلمند پوهنې رئیس وایي دغه خونځې تېره شپه د مینونو په واسطه نړول شوی دی. د سیمې خلک وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. ویل کېږي په دې خونځې کې نږدې 200 زده کوونکو زده کړه کوله.
د هلمند ولایت د ښوونې او روزنې رئیس شرغه صفای وایي په نادلي ولسوالۍ کې یو منځنۍ ښوونځی د نامعلومو وسلوالو له لورې تېر شپه را خاور سره خاور شوی دی. شرغه صفای وایي دغه ښوونځی د نادلي ولسوالۍ د نورزو په کلي کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې فعال و او نږدې 190 تنه زده کوونکو پکې درس وایه. د پوهنې رئیس وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښوونځی چا دړې وړې کړ، خو په دې اړه د نادلي ولسوالۍ د ښوونې او روزنې مدیر ته دنده سپارلې ده چې ټول جزئیات راټول کړي. د همدې پیښې په اړه د نادلي ولسوالۍ امنیه قومندان عصمت الله سادات د ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د سیمې درې تنه اوسېدونکي چې د ښوونځي تر څنګ جماعت کې لمونځ کوي هم ټپیان شوي دي. عصمت الله وویل د ښوونځي تر څنګ مسجد ته هم سخت زیان رسېدلی دی او اکثره دیوالونه له منځه تللي دي. د دې پیښې په اړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د سیمې خلک وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. د سیمې څخه یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي د ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځی مې په سترګو ولیدی، ټول یې له خاورو سره یو شان کړی و. د نادلي ولسوالۍ د نورزو د کلي د ښوونځي نړول لومړی پیښه نه ده، بلکې په دې ولسوالۍ کې د زرغون کلي، شنه کلي او یو دیرش غربي په سیمو کې د ډیرو ګڼ میشتو سیمو ښوونځي هم وسلوالو کسانو په تیر یو کال کې نړولی دي.
په هلمند کې مو د یو ښوونځي د نړیدو واورېدل. بادغیس د امنیت په اړه هم ریپورت لرو. بادغیس د لخ امنیت لپاره کومکی پولیس لاړل، اوس وضعیت عادي دی. تازه ریپورټونه وایي چې پرون سهار په بادغیس کې د هسپانویانو د ولایتي بیارغونې پر مرکز د حملې وروسته په مظاهره کې 40 تنه وژل شوي دي.
غرب زون کې د پولیسو وایي سمنوال عبدالروف احمدي وایي بادغیس کې وضعیت عادي حالت راګرځېدلی او د خلکو د لخ امنیت ټینګښت لپاره د عامه نظم ګڼه پولیس د پنجشنبه په سهار ورواستول. احمدی وایي بادغیس ته د 15 سرخی الوتکو په ذریعه 150 تنه پولیس له عصري وسلو سره واستول. هلته اوس وضعیت عادي حالت غوره کړی ده، کومه ستونزه نه لیدل کیږي. په بادغیس کې د چهارشنبه په ورځ د یوه افغان پولیس لخوا د روزنې په یو مرکز کې د تعلیم په مهال په اسپانیې سرتیرو ډزې وکړی شوې چې د پی آر ټی په چوکاټ کې 2 تنه د ناټو سرتیري او یو افغان ژباړونکی د پولیس په ګډون وژل سو. پیخی سر سم سلگونه ولسی وگلو ده بحرنوی زواکونه پزد. قلعینه و خار که لاریون باندی لاسپوری کرد. پا اخدو که باد غیست که ده ولایت ودانه، محکمه، محبس او سنور و عمل منفع، تاسیسات و ترسنگ ده ولایتی بیارغونه. ودانه یوی برخی تا هم مالی زیان مامورین وای واوخته. د پولیسو ویان د خبرو په دوام لاروندې دولت د مخالفه وسلوالو لمسونیات کړ. پیښه کې مرګ ژوبلې دوه اسپانیایي روزونکي، یو تن د هغوی افغان کارکوونکی او بل پولیس مړه یاد کړی. د ملکي ټاپیانو شمیرې د مظاهرې په لړ کې 40 تنه وښوده. په هر صورت بادغیس کې اوس څه حال دی؟ د مدني ټولنو یو فعال بادغیس کې د مستندو فلمونو د یوې ادارې مشر عبدالله خیرتمند څخه مې په ټلیفون سره وپوښتل. د بادغیس پیښه چې خلکو ته د سر د زیان ترخوی مالی تاوانونه هم ښاریانو ته ورواړول، دولتي مامورین یې طرحه د وسلواله مخالفینو بولي او د پیژندګلوۍ په صورت کې غرب زونکي د پولیسو ویاند وایي درنې جزاوې به د قانون له مخې ورکړل شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د روان اگست له دیرشمې چې د سمبولې له اتمې سره برابرېږي، د ازادي راډیو په منځنۍ څپه کې تغییر راځي. له دې نیټې وروسته به ازادي راډیو د اوسنۍ 24.1 مترو په ځای په 25.4 مترو چې له 1515 کیلو هرتز سره برابرېږي خپرېږي. دا یادونه ما هیروي. اوس به هم راشم په روانه خبری مجله کې وروستي راپور ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین په پروژې د کار د ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. که دا پایپ لاین جوړ شي، نو د هلمند په شمول به د افغانستان په ناکرارو جنوبي سیمو کې تیر شي چې د پاکستان بلوچستان ایالت هم چې ټاکل شوی ده د نلی کې پکې تیر شي ناکرار ایالت دی. د پاکستان ولسمشر ویل چې د دې پروژې ژر بشپړېده به نه یوازې د سیمې د هیوادونو د انرژۍ اړتیاوې پوره کړي، بلکې د سیمې خلکو ته به د کار او اقتصادي پرمختګ زمینې هم برابرې کړي. عصمت سروان او د دې موضوع تفصیل.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو پایپ لاین ته د فوري توجه او د څلورو هیوادونو د استاسو د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه څو د پایپ لاین په مربوطو مسایلو خبرې وکړي. زرداري دا خبرې د ترکمنستان له خارجه وزیر رشید ویز ګیلدیویچ مرادوف سره په اسلام آباد کې وکړې. په دې غونډه کې د ترکمنستان او پاکستان یو شمېر لوړ رتبه مامورین او چارواکي حاضر ول. زرداري وویل د دې پایپ لاین ژر بشپړېدل نه یوازې د سیمې د پرمختګ لپاره کلیدي اهمیت لري، بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ به اړیکې هم زیاتې کړي. د همداراز وویل چې صنعتي او بنیادي پرمختګ له انرژۍ سره تړلی دی او د انرژۍ اړتیاوې یوازې هغه وخت پوره کېدای شي چې له موجودو سرچینو د هیوادونو د ګټو لپاره پوره استفاده وشي. تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم د دې پروژې په باب د ترکمنستان له ولسمشر بیردی محمدوف سره خبرې وکړې. دوی موافقې ته ورسېدل چې په سپتمبر کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په څنګ کې سره وویني او پر دې موضوع به وشخیږي. دوی همدارا صلاح شول چې د نویو ګډو پروژو په تیره بیا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ګازو د پایپ لاین د جوړولو په باب خبرې وکړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د سه شنبه په ورځ پاکستان ته لاړ چې د دغه هیواد له چارواکو سره د نورو مسایلو په څنګ کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین په پروژې وشخیږي. له هغه سره پرون زرداري په کتنه کې دا هم وویل چې هیواد یې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د انرژۍ او سوداګرۍ د راکړې ورکړې د لارې د پرانستلو نیت لري او د ترکمنستان د ګازو پایپ لاین به په سیمه کې د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په پراختیا کې مهم رول ولوبوي. افغانستان، پاکستان او ترکمنستان په 2002 کال موافقه وکړه چې دا پایپ لاین چې 1200 کیلومتره اوږدوالی لري جوړ کړي. د دې پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان د جنوبي حوزې 1.5 میلیون متر مکعبه ګاز د هند بر اعظم کې تولیدول شي. سره لدی چې آسیایی پرمختیایی بانک له دې پروژې سره مالی مرسته اعلان کړې ده، په افغانستان او پاکستان کې د امنیو د هغې د تطبیق په لار کې خنډونه جوړ کړي دي.
اسمت سرمانو